غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکټ.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 اربع کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. او د امریکا د دفاع وزارت وایي داعش دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې دی، خو غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا دا اعلان کولو پر وخت مشال رېډي ته وویل چې 23 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. د زیاته کړه
متفقت طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېره کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوې کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روحیت لال کمیټي مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوال له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې پر ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر په اړه هم پاتې شوی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 اربع کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لنګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 463 اربع کلداري خساره شودل شوې ده. میر خالد لنګو پر دې مهال وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے دو ارب دو ارب یو پنجوس کروڑ اور اویا لکھ جانگڑے کھڑے چھ دروان مالی کال پر پرتلا اول لس فیصد زیادتی دی ہم داسی دا سیاحت پچانگ کے پنجل لس ارب چلویشت کروڑ اور یہ وشت لکھ کلدارے جانگڑے کھڑے چھ دا تیر کال پر مقابلہ کے نہا فیصد زیادتی دی.
بلخوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو ل دې غونډې غونډې بایکاټ کړي دي، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډي ټول
چکه مواده ته کړه وا د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره تاسو لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هغه کې زمنګ غټه میرا در چې کومه ده دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل قانون له چکم دینه وکړو چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کې دي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړ یکم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټولو سبا کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې له 25 تر 30 فیصد اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته په یو ریپورت کې ویلي دی چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅې کوي چې طالبانو منع کړې ده. داعش ته له وفادارو وسلوالو سره تر ځینو نشته وروسته طالبانو دروانې میاشتې پر 14 نیټه داعش ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یغیتوب رامنځته نه کړي. کانګرس ته وړاندې شوی دا ریپورت لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي څېړنیز پړاو کې ده. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربع ډالرو مرستو نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تېر ورځ یو تړون لاسلیک سو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان حکومت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 900 میلیونه ډالر به پر نویو پروژو او 900 میلیونه نور به پر هم نیمګړو پروژو لګول کیږي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 200 میلیونه ډالر به د افغانستان عمومي بودیجې ته ورکړل سي. د یمن په مرکز سنا کې تیره ورځ لږ تر لږه 4 موټر بم چاودنې سوي دي چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه 1.5 کسان وژلې دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي یاغیانو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي. ملګري ملتونه هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اوربند وسي. خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه په دې لړ کې پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 55 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.76 روپۍ او په 1.76 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 پیسې او په 2 روپۍ 3 پیسې. او 2.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.4 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې بیگا وویل چې په ټول هیواد کې هیڅ هم د روژې میاشت نه دی لیدلې. خو د پیښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمیر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته له نن یعنی پنجشنبې څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان سر دتا قاسم علی خان کی تیر شوی دی. مرکزی رویت هلال کمیٹی شرعی حیثیت نشته دی.
د بلوچستان حکومت راتلونکو مالی کال بجټ پروند دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړل چې وایي د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره پکې د پام وړ اندازه پیسې بلې کړې دي. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې بیا وایي د بلوچستان لکونه ماشومان د مهال د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي.
پښ پته پرسنټ کښنیان دی غد سکولان د باندې دا کښنیان دی غد بلوس پښتون بل دوړ کښنیان دی.
او د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی چې د قبایلی سیمو شاوخوا 15000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته لیږي. د بمند جنسای او ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت غواړي نو هم په قبایلی سیمه کې ورته د روزګار مو کې برابرول شي.
کم فاٹا کی دا انڈسٹری سٹیٹ جڑے گی اور جی کی 1000 آف انجینئر اکوموڈیٹ کی دیشی اور جس کی طرف سے توجہ نور کی
یوش میر نور رپورٹوں ہم ہو رہی ہیلے دال مشال ریڈیو سروس. اولنی رپورټ راځو. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې پرون مخستن وویل چې په هیواد کې هیڅ د روژې میاشتې لیدلو شهادت نه دی ورکړی او ځکه نو په پاکستان کې روژه د جمعې پر ورځ ده. خو د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 11:30 بجې مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو نه 8 کسانو د روژې میاشتې لیدلو گواهی ورته ورکړې او په همدغه بنیاد د سیمې اوسیدونکي باید د زیارت یا پنجشنبې پر ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته ویل
متفق تور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروس باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي لس گواهان چې دی هغه مون سره دتا قاسم علی خان کې تیر شوی دی درې پسونی زو کې تیر شوی دی سلور گواهان په باجوړ کې درې په کانګړه کې دو په بډبه رکھے پینځه په چار صدقه کې سلور په بنو کې یو په کوهاټ کې او
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه میچ یو پختل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټه په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټه سه آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټه لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټه داسي متنازعه پیسدي هم کړی دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې اغه نه دا ثابتېږي چې د دس آئینی حیثیت هم نشته دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان سره وساتئ.
خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویت هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي خو په پیښور چارسده مردان نوخار سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زغ په لای چې کوم دې مزور هم بسر غو ان شاء الله کما سباش په کوشش وکړو نو شاید چې زیمو وینم.
زما بنیامین نو دې ز درته کنه مطلب درې کې ټول خلکو ته ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان وکړي. وس
زمانم سید زاهد احمد دې د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تراغلی مم دې اعلان د پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانم رورا شاکر الله دې اعلان جلو سپیکر کې وشو زمونږ سره جوخ جمعات دې باغې کې چې 37 گواهان تیر شوی دي نو ان شاء الله مونږ زو د خیره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنی روزي.
د یادونه ورده چې په افغانستان خلیجی هوادونو او اروپאי هوادونو کې نن د روزي لومړی ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د بلوچستان حکومت راتلونکو کال لپاره تر 230 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 26 ارب روپې تاوان خول شوی دی. بل خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي سملای له غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ پکې وړاندې کاوه. لکوټې خدای نور ناصر پر رپورټ راکوي.
د 2015 2014 سوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر اعلی د خزانه سلاکار میر خالد لانګاو د چاټمې په مذکر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 25 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې ویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لپاره 2 ارب
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2 ارب 15 کروڑ او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسي د سیاحت په څنګه کې 15 ارب 26 کروڑ او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دی.
9% زیاده
دی. د بلوچستان اسمبلی د بجټ لدی غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې لدی غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز چلبي
منه ارمی کې دوستو کو کړی
ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نه سي چلوري او تاسو یې چلوي ما کور کمانډر ته مخه مخه ویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لانګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواچا.
د مشال راډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو، د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبریالانو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې هغو ته د بلوچستان په کلنی بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پر مختص کړل شوو پیسو او دا چې دغه پیسې باید څنګه ولګول شي معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه 65% دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. نیاز مساخل پرې له کوټې رپورټ راکوي.
الپ اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال رادیو ته ویل
نظم سټیشن سی او دلی غدا کوټه له صحافیانو سره وی چې پاغه کی موږ کوشش وکړي چې صحافیانو ته د بجټ باره کی یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کم بجټ په اسمبلی کې پېښې شي پراغه باندې صحافیانو لږ کلیرنس پیدا شي چې پس بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ سونی دی او په ایجوکیشنل بجټ کې دننه د ډیولپمنت بجټ او د نان ډیولپمنت بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ سونی کار سو دی پر روان بجټ ډیماند به موږ څنګه کو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیاته کړه
65% کښنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا کښنیان دی هغه د بلوچ پښتون بلډ دواړه کښنیان دی. نو دا سیشن کده صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بلډ باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنت دی پښتون بلډ او د بلوچ بلډ بلکې د پوره صوبې لپاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوي د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی 18 بجدي او پرایمري سیکشن ته 12 بجدي نو دغه بنیاد چې دی مضبوطه نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه رسیدلی چې اتم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیه پرون په پیښور کې د یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې راتلونکي کال لپاره په وړاندې کړي بجټ کې د دوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسلو ته پام نه دی کړی. د استادانو د ډکه وکړه چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچې احتجاجونه به پیل کړي. د پرایمری سکولونو دغه احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را لېږلې دي.
حکومت 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 خان او آل ٹیچر
صدر یو
چې کوم وعده ته کړي وه د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره تاسو لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هغه کې زمنګ غټه برادری چې کوم ده دوستانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چې کوم دینه وکړه چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لږ تعداد کې دي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه ک یو کم سپتمبر نه ان شاء الله په ټولو صبح کې وځي کوم دي زمنګ به احتجاج جاری وي 2010 2011 2012 اډهاک ریلیف په بیسک پی کې شامل کی او کم سے کم د 25 نواله 30 پور په دی باندې چې کم دی موږ له اضافه را کی الوبه زمنګ جون جوړي
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منوم دی جی مرکزی حکومت 7.5% کړي دي صوبائی حکومت پسې 2.5% کړه 10% یک پدې کې زنګا ون سټپ پروموشن دی هغه مونږ شو موږ وی چې کم از کم زمونږه 50% اضافه وشي موږ چې صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا د سیزن کپڑے ولوم زنګ تنخوا کې دا 10 نه پس سنی زنګا په 10% باندې دا موږ وای چې حکومت دی واپس والی او دا ایم پی ایم ان ایس دی خپل کې تقسیم کې ډیر ډیر غریبان دي
زمانو طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې سکول ټیچر یم مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردوم شماري هغه په استادانو کوي چې کله خانو شماري سینسز دا ټول په استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دی په باندې هر یو کار کې نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي نو پاغه ټیم کې تاسو استاد چې کوم دی دا غ سره دښمنی دا غ استحصال کوي د استاد دښمن چې کوم تاسو پالیسیانی دي دا الله د پاره چې کوم دی دا تاسو ختمي کوي چې تاسو دا ختمي نکړي موږ بر دې خلاف چې کوم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شي
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې ورستو کې ویلي چې د قبالی سیمو 15,000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته لیږي د قبالی سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاریانی شروع کړې دي خو د قبالی سیمو ځوانان بیا وایي که حکومت واقعي وغواړي نو دوی ته د پاکستان دننه هم د روزګار موقع برابرول شي د چارو پوهان بیا د منځنی ختیځ په وادونو کې د پښتنو کارګرانو د ناکار د کار ناوړه حالت ته په کتو سره هغه ته د پښتنو ځوانانو د لیګلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت ښیي پر دې موضوع د ګلیاز رپورت اورو
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای چې د هوا د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګري ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکول لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي فضل الله وای چې د 15,000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي نو موږ د دغه سکیم په اړه زیاته کړه
د موږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوث امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی کو کی شروع کړه دې تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږه گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبای قطر یا سعودي یا دغه نور د میډل ایسټ ملکونه دي هغه تبلیغي دا چې کوم زمونږه اوس په لومبي سټیج کې دي نو تقریبا د درینیم سوا ځوانانو د اری سلیکشن بکیږي د اری د لپاره یو کرایټیریا جوړیږي
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټکي ټول تنظیمات مکمل کړل شوی دي او ډیر ضربه په دې پروژه کار هم پیل شي خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاری د مومند معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سر ترسولې دي او د روزګار په لټون کې د مشال اډو سر په خبرو کې وي چې په ملک د نن نه د روزګار ډيري موقع موجود دي خدا قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي د زیاته کړه
چې تاسو ما د دوه چې مډلیست تک انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو تنظیم وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي ته چې په مډلیست کې ناس ته حال د جاب کې تاسو ما د دوه چې تاسو څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا خو څنګه رهنمایي وکي ته څنګه دا خو تربیت وکي نو ته خو پیسې وګټي خو دې سره د انجینیر نه چې د ارڅا فیوچر بربادي نو د گورنر څخه دا خبره چې کم دې ګډي او غواړي نو دلته مواقع ورکول شي صرف اوس چې کم فاټا کې دا انډست انڈسٹریل اسٹیٹ جڑے گی پتہ ہے کہ تھاؤزنڈ آف انجینئر چکم دے اکوموڈیٹ کی دے سی اور دی چکم دے دی طرف توجہ نور کی بس صرف سیاسی بیانوں نے عوام استرگوں کی چکم دے سے خاور ہے
په مختلف قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلی سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دي
سوال دا پیدا کیږي چې د دې سره څنګه جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې کوټه 5000 خلک ولېږي بهر ته نو دا به طریقه کار کوي دا هغه سلیکشن به کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دغه مسالې حل دی او کنه دا په خیال دی چې دا صرف هغه دیوال لا صرف رنگ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې دا دیوال بنیاد څنګه دی هغه کې چې کمیټیر لګیدل هغه څنګه دی نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زمانه دی خیال چې قبایل ته کوم ستونزه راځي دي
اکیل یوسفزی ویل چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې د مزدوري کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملی کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لګولو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي
د ځوانانو لاسته راوړلې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنېغه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساينس او ټیکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړي وای پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسيټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي ته دغه کمیټه مشري به د ساينس او ټیکنالوژي په خوانې وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان کوي او د سټیټ بینک په خوانې گورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن آی بی اے ډایرکټر ډاکټر اشرت حسین د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پا پدا کمیٹی کی شامل وی په دغه کمیټې ځینې سړونکو او د پیښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټ اصل مشر ډاکټر اجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پات دکړل او د نورو صوبو هغه راوستل
دی ملایې د پښتنو په څیر دی قابل نشته چې د واشنگټن سلوګي دي قابل نشته کوم ایماندار نشته دا هم یو واجب سوال دی
یا تا رحمان یو چیرته کې دا انسټیټیوټ دا څه دی ول بل تک نشته دی
او بیا غن خخ ساينټیستان شته دل تک لطف الله سے بون دخل پروفیسر ډاکټر ریاض بون دخل شته دل تک ډاکټر اقبال بون دخل شته تا ډاکټر قاسم جان بون دخل چې عرب نوم پکې د کې نه کیږي په هغه په ریسرچ باندې نشته جغرافیک پروګرامونه جوړ کړی دي اتاو یو مرحله ته دښتوم نه راشي دا خلک موجود دي نو هغه خلک ول کنه راځي کامل دا د سم خلک فکر لري نه سوچ لري دنیا بدل وطن بدلولی شي دلته ډیر خلک ساده دي پای کې سټریټ کولای شي
په خوا با داسې یو کمیټي د ډیر لږ وخت لپاره جوړیدا او چې کله به کار ختم شو نو دا کمیټي به هم ختم شو ولې دا اصل با دا کمیټي د سدو کار لپاره کار کوي بل خو د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو توای په دغه کمیټي کې سبې نمائندگی همشتا او زیاتوی د خلکې په غیر سیاسي بنیادونو اخیستې دي
دغه یې پہلی دفعه هوا ہے صوبې کی هیستری میں کې
ګورې دا د صوبې په تاریخ کې په لوبړی ځل شوی نور صوبو کې هم داسې نشته دی یو اکیډمیک کمیټي جوړ کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي په خو به داسې کمیټې او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو په دغه کې به کله نه کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصې دوله لپاره داسې وکړل د غیر سیاسي خلک وی او ډاکټر عطاور رحمان به د دې چیرمن وي
رحمان جو ہے چیئرمین وہ ہوں گے.
بلخوا ڈاکٹر اعجاز داہم وائی باید صوبے حکومت پر تعلیم کے دیو خ بدلون لپارا د خپل صوبے خلق مخکراولی او زکه چې دغه د صوبے د مشکلاتونه خبر دی او بیا د خلق ضروری پوها اهم لري.
فرخندی اسد رپورٹ موردو اور ان کو دلسنی وجہ کی دن کی دی لبوریوال کا کھڑا د خبرونو لنڈی سور
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدين پوپلزي په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدين پوپلزي بیګا دا اعلان کول پر وخت مشال رډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح اطلال کمیټي مشر مفتي منیب رحمان ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ به د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سرکار امیر خالد لانګو وړاندې کړې ده. په کوم کې چې 243 ارب کلداري خساره شودل شوې ده. بل خوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لوغونډي بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکه وکړې چې د دوی پتنخاګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی ویل چې حکومت د دوی پتنخاګانو کې له 25 تر 30% اضافه اعلان کړي. د حکومت لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالر مرستو نوې ژمنې اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز یو ورو او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپل خبريال ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پخوانی صدر آصف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړې دي. د غلړکی ایکسپریس ورسپانو وایي چې د آصف علي زرداري په تاریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روان دي. د اداري په وینا کسو هم دا یو جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ته خو پکار دا چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونکړل شي او د هغه د شکایتونو لری کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډیرې مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدي وټونو دوران د ټګي په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهر ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بي ځای ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو شي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګي يروا، نو دوی له وټونو وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وا. خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاويږي. بل دا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وی، او هغه هم هله چې کله یو ګوند تګي ثابت کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپل هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدل کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي. نو ور سره د اولس مرسته او ملاتړ هم وي، او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکي یې لما هارون بادشاہ اوري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تېرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویل. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړ او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سه شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یوه لیکنه کې راغلي، افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سه شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجه مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته خبرداري ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلواله ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په مخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. افغان ولسمشر د روزي د پیل په مناسبت خپل وینا کې له مخالفه وسلوالو غوښتل چې د سولې لار خپل کی کنه د امنیتي ځواکونو له سخت تکس عمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسی غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هېرې نه کی. د افغان ولسمشر د دغه څرګندونو جزئیات احمد شیبر پر رپورټ کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدای، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت د اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډیر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق ته جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي څو په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیده است.
90 میلیون افغانۍ تیار شوی دی. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندویه شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرنګ شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
چې هر طرح غریب بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند سره نسته. دغه
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیگانه زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوسنګو د افغانستان حکومت وايي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت ندی تللی چې له طالبانو سره به خبرې کوي. خبر لورته د ناروې رسنۍ د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د استازي د ګډون خبر ورکوي. په دې اړه د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند سرګندونی د احمد شیبر په رپورت کې ورو.
د افغانستان حکومت وايي چې د طالبانو له استازي سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. دا ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولې دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلې.
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنې غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی پدې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیسته چې له طالبانو سره خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال وایي دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی پونم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی ته ورکړې دي څو خبرې ورسره وکړي. بلورته داسې راپورونه خبره شوې دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تنگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او جوش میر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنې غونډه د روانې اونۍ د سیشن بي پرسپران سلشه او د افغانستان د دولت په اساس ته په دې غونډه کې د اجرایي رئیس تو هم رسیال حاجی محمد محقق، انوار الحق احدی، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزی او یو شمیر نورو برخه اخیسته ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان په عملیات سټایل کیږي، خو دغه بریاو د پرځای ساتلو په هدف دی. وی غختلې ستراتیژي نشتوالی کولی شي د غلا ستروړنې په اوبو لاهو کی. لیکنه وايي تر هغه راځي د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسۍ ته اړتیا ده. تفصیل د ګلیاز ناورو.
ډان ورسپانی د شمالي وزیرستان ضربیازه فوزی عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی، خو ضربیازب عملیاتو هغه شکونه بے بنیاد ګرځولي دي چې ویل کېدل دغه سیمه سوق نشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورسپان لیکي چې ځین سیاسي مشرانو په ډاګه دغه عملیاتو ملاتړ کړی وو، بلخوا ځین د وسلاوالو طالبانو په حق کې وو او ځین بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورسپان زیاتوي چې زیاتره خبرداري ورکړې وو چې دغه عملیاتو له وجې تشدد زیاتې دي او ملک تقسیم کې دي. ډان ورسپان لیکي چې امنیتي ځواکونو په یو کال کې دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړي دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې نخکاری چې په جنگ کې مزاحمت ډیر زیات وو. قسم د شمالي وزستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي، خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندي کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي، خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځایونه شتون لري او بیا ځینو د پولې هغه اړه پناه اخیستې ده. په مقالې کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. د هغه سیمه ده چې ممنوع علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کول ګران کار دی. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده، نو وسلوالو لپاره تګ راتګ هم اسان وي. ورسپانه لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسلوالو پاک کړل شوی نه ده. دا خبره هم واضح نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپانه لیکي چې د ضرب عضب فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکیتو پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپانه زیاتوي چې په خوانی فوزی عملیاتونو سبق تر لاسه کول پکار دي. هغه ټول سیمه چې په خوا پاکی کړل شوې وي وسلوال بیرته هغه سیمه ته ستون شوی ول. ورسپان لیکي کسه هم د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو لاسته راوړنو ستاینې کیږي، خو په دې مهم موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دي او په دغه عملیاتو کې قربانیان په سند له کول پکار نه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان حکومتي چارواکي وايي په ملک کې موجود یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا این جی اوګانې یې تر څارنې لاندې ساتلې دي. دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. پښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې یا این جی اوز پر څه کار کوي او د دوی د کار څارونکي بیا د دوی د کار او اهدافو په اړه څه وایي، د دې پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د رواني میاشتې پر 11 منېټه د ماشومان لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستاني حکومت د ګام د سختدریزو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا شمالي پښتونخوا را کا منځنۍ پښتونخوا را قبایلي سیمه حکومت در طرف نم په مشکلات چوکی او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا را پاره کار کی.
زر علي خان افریدی ذات کړ چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردارو هغه تر هغه تنظیمونو د هغه کارندو هغه شهیدان کړی دي. حکومت څنګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټيليجنس ادارو طرف نه هم په کار کې شته نو مضبوط کړی دی او مو له مضبوطیا په ځای باندې هغه مو د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سیوای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کومې چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ په شتنې کې موږ د پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بې دي موجب ماریان یې د خاص کده بچیانو د ماشومان تعلیم او تربیت دغه د پدې شبو کې ډېر زیات کار کوي چې کوم سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښت او کوم شي ضرورت یې په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي.
نظر بړي چې زیاته کړ چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پرې شو نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي. د زیاته کړه
کثره نی ډرایور دی روزګار دی چوکیدار دی دا ټوک ډایرکټ ته دې سره متاثر کیږي. دوی دا چې موږ ته وطن کې په لکونو پښتانه دا سي دي چې هغه تنن هم د چلو بو حکومت نو کې د غیر حکومتي ادارو چې دی او بو بندبست دی او تکړې دي د سکولونو بندبست دی او تکړې دي د سپټالونو بندبست دی او تکړې دي یعنی کوم سہولتونه چې دارې ته ولستر سي دي هغه په لکونو پښتانه د ستون سره مخامخ سي. اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلی ده، حالت هم د زلزلې بدتر دی، هم د سیلاب سره زیات بدتر دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غوندې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، عامه پوهاوي او نور څانګو کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردن کو د پاکستان پر قبایلی سیمو سربیره د هغه هیواد په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه دي چې پر ټولنیز ژوند یې منفي اغیز کړی دی. په دوی کې یو د غږ په نوم یو رواج هم ده چې یو څو کسان د یو تن د کور مخ ته غږ وکړي او وایي چې پلان کې جنای د دوی ده، تر کومې وروسته چې د جنای مور او پلار هغه بل چاته نشي ورکولی. د چارو پوهان وایي د دا ډول ناوړه دودونو مخه باید ونیول شي. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر رپورټ اورو.
کسا هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکې جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چا ته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محبوب وزیر وایي چې په قبایلو لټولو زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکبلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا ساسوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وزي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پیښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسور ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې دنه دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینې مشرانو سره هم، مور پلار سره هم او هغه جینې سره هم.
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړی وو چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هیڅوک نشي. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی
موږ خو کلی کوم دا چې موږ سره شوی موږ باندې دا وکړي او موږ چیرې دوی موږ سره رښتا کړی او هغه لن کې موږ نک ژوندې او غوي چې ما سره کوي دا دې باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایلو کوم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړي پس هغه په خبره شو نه چې دا نو غوي چې موږ نه باندې دوی خپل د سختونه کړی شوی روغ له موږ سره باندې موږ سره باندې وي پایرنګ کړه دې خبره کې چې موږ هغه کاغذ دې دا ورو نو بس دې دا خپل سره روانه قبایلو کې تعلیم کمایلې.
مشال ریډیو چې په دې حق لا د قانوني تزیه کار او وکیل اکبر الدین او پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دوانو رضا شامل وي.
قانون دا دی چې باغې کې بعد د جنۍ او د هلک دوانو نه تخصوص کی او دا به د هغه په قوانینو دا چې نو دا قانون نه دا شریعت هم نه. د دین علاوه په دا دی چې د غږ رسم شو یا د ماشوم ټوب وینا شو دا ټول چې نو دا د دې قوانینو خلاف ورزي ده.
د پوهانو په وینا چې په قبایلی او نورو پښتون میشته سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپین روبی خپل کردار ولوبوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو سره بل رپورټ ته په کورم ایجنسی کې د تری منګل د ګورنمنت های سکول زده کوونکي د ساينس مضمونونو لپاره د استادانو د نشتوالي له امله شکایت کوي. وایي چې له وجې زده کړې متاثر شوي دي. چارواکي وایي دا غو استادانو پر ضد چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کیږي یې کاروایانې پیل کړي دي. دا چارواکي همدارز وایي د تری منګل په سکول کې د ساينس استادانو د کمی مسله به زر حل کړي. په دغه اړه نور اورو د تاریخ اورګزی په رپورټ کې.
په کورم ایجنسی کې د تری منګل سیمز د کون کې وای په سرکاري سکول کې استادانو د کمیل عملات دوی په سبقونو منفی اثر غورځیدل دي. د کون کو په خبره د تری منګل په ګورنمنت های سکول کې د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته چې لوجه دوی ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي. شاه جهان منګل په نامه یو د کون کې مشال لډیو ته ویل
چې سټي استادانو ډیر وخت پرابلم دی نو ساين سپوش ام مو سدي نورمال ګلی دي کنه هغه سبق ډیر خو هیڅ لري لکه کچیر مو ته استادان رو نکړل شو دي با څنګه
منگل د برکور ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې زیاتره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. مشکور منگل په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال لډیو ته وویل دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سکول کې د سہولتونو کمی دی او زیاتوي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان نورو سیمو ته واستوي. واضح دی چې په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو پس د تری منګل دغه سرکاري سکول تر دریو کالو پورې بند پروت و. په 2011 کال کې د تری سکول یو ځل بیا خلاص کړی شو خو ځایي خلکو په خبره مقامي استادان ورته لا هم ناراضي او په سکولونو کې د ځینو مضمونونو سبقونه نه ښودل کېږي. د تعلیم محکمې یو چارواکی اون اکبر مشال لډیو ته وویل کم استادان چې د سکول نه غیر حاضر دي او ډیوټیانې نه کوي د هغوی خلاف دوی ګامونه اوچت کړي دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې په سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله حل کړي. کورمه کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي که سکول کې زرته زره د استادانو د کمی دغه ستونزه حل نه شوله نو دوی سبقونه به نور هم اغېزمن شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹورک پاکستان نومي یو غیر سرکاري اداره د امریکا حکومت په مرسته هر کال یو شمېر پاکستانی طالب علمان زده کړو لپاره هغه هیواد ته لیږي. هغه یو سلوته تنز د کون کې چې تیر کال امریکا ته تللی وو دا مهال پاکستان ته بیرته ستانه شوې دي. په درناوي کې هم یاد ادارې پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړو. په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم دغه غونډې ته ورغلی وو او موږ ته دا رپورٹ را لګړی دی.
د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سلو اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمی ادارو کې زده کړې تر سره کړې دي، ملک ته راستنېدو وروسته په درناوي کې یې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانه په مرسته د شروع په مقام د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د یو پروګرام تابعا کړی وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل
هلته کې مو ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ ایجوکیشن سیستم نه په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه هلته کې به تاسو له پروجیکټ سر کول خپل و مکول تاسو خپل پوینټ اف ویو بای اوسه زه خو ایم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي
خپل فیملی طرف نه لکه ګراند ټیم دغه شو چې جنې دا 16 ایج دی وړه دغه چل هغه چل خو چې کمه پور کس نی تل هغه پور هغه انډیپندنت کی گنا او ما کې کم چینج راغله زما امي ابو بخپل وی شډیر خ چینج دی او که زما د سس بل خور یا دغه اپلای کی یغي به خامه خا پر دي.
د IEARN په پاکستان کې مشر فرخ کمال مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای حکومت په مرسته هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سټڈی پروگرام تر لاندې پاکستانی طالب علمان د یو کال لپاره په امریکا کې تعلیم حاصلوي.
جن بچو کو پارټیسیپیټ کرنا ہے اس پروگرام
دا وای کم ماشومان چې غواړي چې د پروگرام کې برخه واخلي نو موږ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یا د اگست میاشت په شروع کې دا پروګرام اعلان کړو او زمونږ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروګرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي. او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروګرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي، او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میاس کې وي نو د هغوی لپاره دا یو ښه موقع ده چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړي وینا وه چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللي دي، او د 108 طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو